السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار اوریدلای شئ. شنبه ده، د لندې قوس 18 د دسمبر 1 پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د هغو راپورونو په اړه چې طالبانو افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. حکومت یوې اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته یې خپره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې د زده کړې بنسټونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړو یوازیني امکانات پاتې و چې تړل یې له اساسي او بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره خامخ دی او د طالبانو د وروستۍ پریکړې یو بل غمیزه ده. که څه هم د طالبانو حکومت لا په رسمي توګه نه ده تایید کړی چې نجونې او ښځې له طبي زده کړو څخه راګرځولي، خو د راپورونو له مخې د عام روغتیا وزارت یو جګپوړي چارواکي د خپل مشر د فرمان له مخې د دوشنبې په ورځ په هېواد کې د طبي انسټیټیوټونو د بندولو امر وکړ. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی او ایران هم د افغانانو اخراج چټک کړی دی. بادغیس کې د یو ټراکټور د نسکورېدو په پیښه کې د لږ تر لږه دوو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی. د بادغیس لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دغه ټراکټور پرون ماپښین په غورماچ ولسوالۍ کې نسکور سوی دی. تر دې مخکې د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې هم د وسایطو د نسکورېدو یا هم ټکر له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر خبرداری ورکړ چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غنی کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو پټ راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل سوي چې که ایران د یورانیم د غنی کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غنی کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دا به په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غنی سویو یورانیم اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرام او 40 کیلوګرام تلوړستی. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر چې په بحرین کې د یو کانفرنس په څنډه کې خبردانو ته دغه راپور په اړه څرګندونه کولې وویل چې دغه زیاتوالی به و یا اته چنده یا هم له هغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې وخت کې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یګانو په وړاندې په مقابله بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون ویلي چې هیواد یې باید له هرې حملې خوندي وساتل سي. حسین چې له خپل ایراني سیال سره په یوه کنفرنس کې خبرې کولې د سوریې تحولاتو ته په پام ویلي چې د یو اربیا د عراق د قلمرو او سرحدونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سوریه کې د نوې جګړې پر حل لارو خبرو تکشینی. اسرائیل پرون جمعه هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د غزې په شمال کې پر یوه روغتون حمله کړې وي یا ورداخل سوي وي. دغه پوځ وایي چې روغتون ته نږدې عملیات کړي دي. تر دې مخکې د روغتون مشر او ژغورندویانو د اسرائیل پوځ پر دغه روغتون په چاپې اچولو او اورباندې په حمله تورن کړی وو. د اسرائیل پوځ په ویلامه کې ویلي چې پر کمال ادوان روغتون نه دوی حمله کړې نه یې پکې دننه پوځي عملیات کړي دي، خو پوځ ویلي چې د روغتون د مربوطاتو په ګډون به د ترورستانو د تاسیساتو او ترورستانو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د غزې د ملکي دفاع بنسټ ویلي و چې د جمعې په ورځ 9 کسان هغه وخت ووژل شول چې د روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل پوځ عملیات وکړل. کمال ادوان د غزې په شمال کې یوازینی فعال روغتون ګڼل کیږي. د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ چې د جنوري پر 19 به د هغه قانون په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي چې له مخې شایي په امریکا کې د دغه شرکت د اپ کارول منع سي. وروسته له هغې چې یوې فدرال محکمې د دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه، دغه شرکت وویل عالی محکمه د امریکایانو د بیان د ازادي د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لري چې دغه محکمه د دې قانوني مسلې په مورد کې هم همدا کار وکړي. پر ټیک ټاک بندیز به د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نورې هم خراب کړي. او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی پیکینګ ته زمینه برابروي څو د کاروونکو په اړه اطلاعات راټول کړي او د کاروونکو په باب جاسوسي کوي. امریکا ټیک ټاک د تبلیغاتو په خبرولو هم تورن کړي، هغه تور چې چین او ټیک ټاک رد کړی دی. د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو، په دې هیله چې یو ښکلې ورځ مو لرلې وي. د چاپریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي، په افغانستان کې د چاپریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولی سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن شوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخت اورښتونو او نورو ستونزو سبب شوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان ور اوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونی مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستان بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 8.5 زره ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې دروان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نوري پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو تیار کړي دي. بیا هم د ژوند د رنگونو پروګرام ته شرغلاس. په دې پروګرام کې را سره ملمانه دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای درې وړه ملمنو ته شرغلاس وایم. په پیل کې اڅکزای، زب تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس پای ته ورسېدی او په دې کانفرنس کې داسې تصمیمونه ونیول شول چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیت ولري چې دا اوس وده کوونکو هیوادونو ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخصه کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه وه د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره. ولې هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانه‌ای غازا تولیدوي، دغوی لپاره د پاریس قرارداد د شپږمې مادې دویم څلورم بند پر اساس باندې هم مختلف پریکړې وسوي چې څنګه کولای شي دوی داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانه‌ای غازا تولیدوي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي. څنګه دي کولای شي په دې کې کاهش یا لږوالی راولي؟ د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي؟ کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي؟ نو په ټول کې کانفرنس د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډېر مننه ښاغلی مدقیق. تاسو تر اوسه له کلونو راهیسې دا بحثونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغیزمن کړی دی. که په لنډو کې راته ووایاست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
او خاصه مننه له تانه دا کوم چې ډېره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه. ګورې، د چاپیریال ډېر ساده تعریف دا ده، تعریفونه ډېر زیات دي، ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایطو ته وایو چې په هغه کې یو ژوندی موجود وکړی شي، د خپل ژوند د پروسې، یعنی د ژوندانه مختلفې پروسې هلته بېل ستونزو او بېل مشکلاتو نه یو له بل سره په تعامل کې په مخ بوځي. نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي، اړین دي، چې هغه هوا ده، خاوره ده، اوبه دي. دا درې شیان دي، هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري، کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره، چې هغه اجتماعي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، طبیعي مسایل دي. نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو، د دو موجوداتو موجودیت په یو محیط کې، په یو چاپیریال کې، او د دوی یو بل سره تعامل، دې ته موږ چاپیریال وایو.
ډېر مننه. سید محمد سلیمان خیل، تاسو تر اوسه له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپله د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي؟
لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویلي، د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې، دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده، دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دې باندې سره وکولی شي مقابله وکړي یا د دې د اغیزو باندې راوړي، یعنی کمښت راوړي، یعنی کمې کړي. نو دا یو نړیواله مسله ده. اوس خبره دا ده چې که نړیواله کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کار ونه کړي، بیا هم نه کیږي. نو نړیوال مسلو ته باید ټول راجیک سی ټول په ګډه سره کار وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا د داسې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کیږي د اقلیم بدلون په عقل او همداسې د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي، بیا دولت بیا خپل په صلاحیت بیا خپل د مسؤلیت او همداسې د منابع یا زیرمې چې لري د هغه په سطحه باندې همداسې راتېر سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونه چې دي، هر یو خپل په سطحه او د منابع چې لري هغه په سطحه باندې مسؤول دي چې کار وکړي. نو په فلحال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده، تنه د افغانستان نه، د ټول نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده دا خبره. خو زه فکر کوم که به چیرې د سکینو د دې بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حق غوښتنه وکړو، دا به زیات ځای ونه نیسي، ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوې موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی، خصوصا د اقلیم بدلون موضوع. نو دا ګیرې چې ډېر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال بیا موږ سره تعامل وکړي، هغې نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالي مرستې وکړي. اوس چې کوم شته امکانات موږ سره شته دي، که هغه دولت سره ده، که هغه خلکو سره ده، نو دا یې کار واخلي، ځکه که چېرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه درېږي چې موږ ته صبر وکړي. دا راځي، موږ باندې سیلاب راځي، موږ باندې وچکالۍ راځي، ګرم هوا راځي، سړه هوا راځي، دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري، خلک پیسې نه لري، خلک عامه پوهاوی نه ده سوی، او ورځ تر بلې اغېز زیاتېږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو ښه خبره دا ده، کوم امکانات چې دغه ملي چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ده، همداسې د حوادثو ملي ادارې سره ده، دوی په همغږۍ سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وری کړي. خو ښایي د هغه بله مسله ده چې نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپل وګڼي چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا، اوبه، خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. مدغه کې باید موږ هغه اسلامي وجیبه هم پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالي تخنیکي امکانات ضرورت دي.
ډېره مننه ښاغلی څکزی. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل شوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل سول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راضی نه وو د کنفرانس د پریکړو په اړه، که یو څه نور تاثر وایي.
په ټول کې کنفرانس خو په لومړیو ورځو کې هر ملک مسؤل ته د 15 تر 20 دقیقو وخت ورکول کېدی او د خپل معلوماتو را کول وړاندې کول، او بیا لاغه وروسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کاغه بډا هیوادونه و کاغه وس سواد کوونکي هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځنۍ مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده، ډېرې نیوکې وې اصلا. یعنی په مذاکراتي بحثونو کې د اوس سواد کوونکو هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېرې نیوکې کولې چې ګوکې دوی خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړي یا هغه ته نه دي رسیدلي، او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي او بیا هغه وروسته چې کم شوي دي دوی باید هغه ته رسیدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبره دا و کوم چې هند مخالفت وشو دی چې د غازاتو د تولید د مخنیوي لپاره، یعنی ګلخانی غازات چې کله تولیدیږي صنعتي هیوادونه دغه د مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په سو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه مثال کوربتوب یې درلودی، هغه د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانی غازات د تولید لپاره کڅه هم آذربایجان یو لږ ودونه څخه د چپدې برخه کې ډېر رول لري. خو د دې بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې لاس پکار شو، دغه فریمورک شو شروع څنګه وسته سیبک تطبیق کو، یعنی تطبیق مرحله شروع شو. دغه سره په څنګ کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه و، چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تیل یا هغه د سون تیل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غاز تولیدي چې دغه مخنیوي سره کم وسی. په دې برخه کې ډېر بحث و، ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهمه موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوونکي هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي او د بحري هیوادونه دي، یعنی بحرونه ته لور شوي دي دلانه کړی دي دغه هیوادونه دي. هغه او وسو د کوونکي هیوادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي، یو تفاهمنامه خپل مسیر جوړ کړي او هغه د پارټي ته ورکړي، یا د کوربتوب یو دی پرزنټیشن شو ته وایي. هغه ته وړاندې کړل په هغه کې نشته کړي و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډا یوادونه دي صنعت تولیدي هغه باید خپل وادو باندې ودرېږي، او هغه یوادونه باید کلنې تر 300 میلیارډ اضافه غوښتنه کړي و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي. هغه سره پسند کې دغه بودیجه و وسو د کوونکو ودونه چې د دې لامل اغېزمن کیږي باید بشپړ کړي. او د ګلې پر کوم باندې ځنې ماده کې دا سم نه کړي و چې ګلې کړي و هم د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې دی وکړي و چې هغه فیصله وکړي و چې یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې د تولال سره نتیجه نه وي. او دغه سره پسند کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیتزیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوس پر بډای یشتمن هیوادو باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ، تاسو زیاتره خبرې کوئ، تاسو په عمل کې چی هم نه لري، چې دا هم د دې ګرنوالو ډېر تعجب دغه وګرځېدی. ټول باندې موافقه وکړل او ټول ویل چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې د تخې دی. او بل دا ده چې ان ڈی سی هم ډېر مهم بحث و په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ورته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډه مشترکه همکاري اوس به وده کوونکي هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړې قرارداد یا ستراتیژي د خپل ملک جوړ کې ان ڈی سی ورته وایي ناشنل ډیټرمنټ کنټریبیوشن. دا بیا دوی هر کال ریویس کوي او پارټي یا دغه کنفرانس ته سپاري چې د کنفرانس بیا د اغوست د غشتنی ګوري چې د غشتنی څونه د منولو وړ دي څونه باید ومنل شي تخنیکی بخش څونه دی مالی بخش څونه دی په کوم بخشو کې د مصرفي جو د هیواد اړتیا څونه ده د هیواد اړتیا ته بیان شوی دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې د اوس ورته کوم کې تقریبا اته سلويشت وادونه دي چې دا په دې کې اته سلويشت وادو کې د دې ش نه زیات یو وادو د تکمیل کړي د اوس پرلې ده چې دوی اوس مستقیما د دې څخه برخمن کیږي یعنی د دوی ته بودیجه د انډسیا د ګډ مشترک حقوق لري دوی ته رسیږي دا مې ډېر غټ باسو خو متاسف نه پدې کې افغانستان په یو کې شامل نه و دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ د افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیسي د افغانستان تر اوسه هغه اخیری فرماتو تسمره
شوی دی. د طالبانو استازي خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و
دوی خو د رسمي باسو کې شامل دي نه ځکه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دی نو دوی من هیڅ ابزرور یا من هیڅ نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات ولې هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه کوي رسمي بحث نه کوي انفرادي به بحثونه ډیر کړي دي ډیر خصوصي بل دي ولې په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دی
ډیر مننه شغلی مدقیق خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولای شي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کارونه بل اخر د تغییر سبب کیدای شي
ګورې څنګه د چاپیریال په مجموع کې کچېره موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو دا څنګه منځ ته راغلی د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي چې یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده د طبیعي لامل په رامنځته تک کې یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي لکه آتشفشانونه دي لکه سونامیانی دي لکه زلزلې دي لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي نو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کړي هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره د څه کارونه او د څه برنامه تر لاسه نیولې ولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کېدای چې بشري رفاه یې څه منځته راوړي خو د دې په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېدل چې د دې تخریباتو یو بیلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی د کلایمټ چینج اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي دا بشر د سیده چاپیریال تخریب کوي د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې د بشري کارونه د مشکل باندې ورزافه سو او دا تخریب د تخریب سرعت یې ډیر زیات یعنی ډیر زیات ویجاړی منځ ته راغی نو کله چې موږ خپل باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي د دې مشکل د حل او د لمانځه وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي که چیرې بشر وغواړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي باید خپل اعمال باید منظم کړي اوس د پدې کې خبره دا ده چې د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم وړو وړو کارونه کولای شي دا ډیر زیات اړین دي ډیر زیات ضرور دي ولې دا باید ډیر درست او علمي شکل باندې ترسره شي دا وړو حرکت بل اخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاح راولو او هم د ملک په سطح باندې هم د خپل منطقې په سطح باندې او بل اخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته د سیاو چاپیریال او د سیاو محیط رامنځته کړو چې په لکه بشر وکړي چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند په بیل تشویش او مشکله په مخ یوسي.
ډېر مننه ښاغلی اسلام سلیمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه وسي، دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولی سي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې شیخ زید صاحب وویلې، نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال 300 میلیارد ډالر دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هېوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزابو کانفرنس په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال تیر یو کال کې چې خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شو چې باید دغه هېوادو ته 1.3 تریلیون ډالر په کال کې ورکول سي. او دا اوس چې 300 میلیارد تنې ډېر لږ ده، نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، د سیلاب نه په کال کې 400 میلیونه ډالر اغېزمن کیږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کیږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرمه هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه زموږ لسونه له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نه ورته نشته، ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېزو نه شي ډېر اغېزمن سوی. د که څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هېواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه، چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل سوی هېواد ته او ځپل کېږي. نو د لپاره نړیوال مجبوره ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویلې، چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه ځپل شوي هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، دا غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوه سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې اقلیم بدلون اغېزو باندې لکه په شنه انرژي باندې مصرف وکړي، بادي انرژي، غسوان ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي، ځکه دوی پکې ښکېل نه دي. چې ښکېل نه دي، دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغې له خاطره نړیوال مجبوره او مکلفه ده. دغه 300 میلیارد ډالر چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هېواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. خو څه هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول همداسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کېږي او نتیجه به نړیوالو ته ټول سره شریکېږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچت کوو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایی، بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه موږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دي باید کومک وکړي. نړیوال دي که څه هم دلته په افغانستان کې کېدای شي موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال جوړ سره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه کومکونه چې اوس مخکې وکتل د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو ورکړې ده، دا دوی په دې باندې شنه کېږي. افغانستان په کال کې 1 میلیارد ډالر په ضرورت لري، نو نشي کولای چې زرې واړه واړه کومکو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، دغه راز د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزی. شغلی اتسکزی، نن له کابل هم موږ راپور درلو چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې تاسو مستقیم تاسو جواب ته ولاړ سم، زه په حال فریاض کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD لخوا څخه د یو سعودي په دې کې ګډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په پنځستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کیږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث دلته روان و چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېره الوده ده څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ ښاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګریوان دي او وسخه غزمن دي. تاسو ګورئ په افغانستان کې بلند منزلي یا ښار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روان ده. داس مخ پر وړاندې روان ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي، او دا تعمیرونه جوړیږي هغه د شاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع شرازي کابل غوندی یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړی هوا وجیمه د پېښو بیا د جیمه ته ختمه پوري د ډیرو سره مخامخ یا وزمو شهريان د ډیرو سخت ناروغي سره لاس وګروان وی، یعنی ډیر سخت ناروغي په دې باندې کېږي. د دې لاملونو خورا ډیر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډیریږي تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دي یا خشتې چې پخېږي او یا هم نو داسې صنعت ټول پاتونه دي په افغانستان کې هغه د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډیر څه دی په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داس ون ټوک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړی او هوا ککړتیا په دوه ډول ده، خصوصا د هوا چې اوس موږ کابل کې لري یو متحرک دی او غیر متحرک دی، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی دی. ولیک یو خو دغه د کابل جغرافیا د سوره کمزور ده چې کاڅه غونډه ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزای کې ګادو غبار سي یا هوا ته تلل سي، او بل دا دي چې مرکز درمي او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونټوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سودول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د دو تسپیکي پر هغه د دو تسپیکونی کوم کې فعال کړي، خو هغه دونه معیار نه وی چې هغه وکولس چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دی تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامې هم دغه کده چې شاري یو نفوس زیات روان دي، بیروبار زیات دي، د پلان منځول زیات ده، د صنعتي پارکو ده د فعالیت دي، او درنګه د خشپزوی فعالیتونه دي په کابل شاو کې مو کې
ډېر مننه څرګزای صاحب. یو اوریدونکو د پلین کې دوی ته به ورسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د تاسو تماس رخصه وایئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما جرا ولا سالیا تاسو سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه داوه.
بلکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړی سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوتي او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویلې کې، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډېر ځپلی دی، ډېر ځپلی هیواد دی. لکه په دادی کې چې په بغلان کې بارانونه وسه، په نورو سیمو کې بارانونه وسه، نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دغه کې. نو دوی به ډېر دغه به چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سره مننه وکړو، او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمي بدلون په اړه کې د افغانستان سره د مرسته وکړي، افغانستان هېر نه کړي، نو نړیوال سمه دا غوښتنه ده.
ډېره مننه ستاسو غوښتنه واوریدل سو. ښاغلی مدقیق، اقلیمی بدلون د چاپریال پر خرابۍ او ویجاړۍ څومره تاثیر کوي؟
صالح صاحب، د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د وخت نظام په یو راپور باندې، یو راپور یې نشر کړ، البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیشو شوی. په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سیدي یا منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالي ده، په دوهمه کچه باندې سیلابونه دي، د دې وخت ورښتونه دي. دا ډېره درې مهمه او عمده مسائل دي چې د دوه تاثیرات په کرنه باندې، په مالداري باندې، په دوه باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هیوادوال، چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی هغه ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداري باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي. خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې دغه اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده؟ په چاپیریال باندې هم، په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري په چاپیریال کې، هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپیریال ککړتیاوې رامنځته کیږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکې چې په هغه کې کرکیله مخته نیول کیږي، هغه خاوره یا ځمکه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت ځکه له لاسه ورکوي، او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس ورکی. نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي ملک، یعنی غته ډیزرټیفیکیشن وایي. نو دا مختلف تاثیرات دي، خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري، چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثر ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ د حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي. نو دا په اکثر مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه یې په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیرو ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود. خو اوس که چیرې تاسې په دې سا کې لږ څه د مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې چې هغه پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده، او د دې ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه، یوه بېلګه ده، د دې سره پخوا کې شاید ډېر نور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي. دا زیاتېږي په ملکو کې، په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي، له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي، او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي، تر اوبو لاندې شوي دي. یعنې هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کیږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت د کمی له امله، د وچکالۍ له امله هغه هلته خپلې ستونزې رامنځته کیږي. یعنې په مجموع کې دا یو ډېره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې، او تاثیرات منطقوی دي، خصوصا د سیمه ملکونو لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون یعنی په اقلیم کې بدلون پر رامنځته کولو کې هیڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو میلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هیوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورني بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب کار او معیشت له لاسه ورکوي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطحه باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي، که موږ وواړو که ونه واړو. دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې د سیاسي کېږي، که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نه سي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نه سي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې، تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې موږ د میلمنو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښيي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانه ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي، تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې بیا کتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او د بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په سطحه، چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه د اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېله اوبو ژوند امکان نه لري، بېله هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم، په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي، هر څوک دې ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې، یعنی تبر یې په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست دي هغه خپله وهي په تبر باندې. یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو، چې د پای ټکی کینو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده سوې، البته لاملونه بد امني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولې چې یو طرفه د امنیت ستونزه حل ده، له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو، له بل طرفه زموږ هیوادوال پوهاوی نه لري. په دې سره کې ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کوو به له دې څه دې فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري، زموږ اقتصاد څومره ضرر لري، زموږ په مجموع کې چاپیریال ته څومره ضرر لري. دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په چاپیریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بالاخره چاپیریال تخریبي.
ډېر مننه مدق صاحب استاذ د هر اړخیزو څرګندونو. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
محمد ابي احمدي مغلان مزنګ ولا محترم جوړ ورو چې محترم سره سره بوګر افغانستان په مابند وګړه کې من منو سی ویلې سندره ډاک ده تقریبا ټول عمر کې سنجل لرو دې د څه په کرو کې دا شل ګرې موږ تاسو حکومت کې سویلې د دې په چیرې راغلی افغانستان کې نو د څه په کرو کې په اقلیم بدلون کې موږ توجه نه کړای دا موږ ما مخ کې ویلې چې موږ ډیر سنجل لرو په اړه څه کې وګورې چې موږ شاپریان پیر کا کال دغه موږ شاپریال وګورې چې په څنډه ډاک ده تقریبا وګورې چې خاطر دې موږ سپایلی نو اطراف هم خوش نن بشي دي وګړي زیات سوي دي پټول کې شو ګرو باید هغه هر ارسه کې سړی ګوري چې کوم ارسه کې ډیر سوني دي غوته توجه کوي حکومت کې موسیک نه مدني پالانی کار څوک یې تقریبا خپل وطن د ژوند وسی دي هغه سوني کمی نو په بختانه شو ګرو موږ سوني ورته یتي یو کمی کې نه نو که تاسو په یاد یغه اچھا په سټ سبيخ نه یرو سالنګ ول پارک کړي بیل کړي وې نه هغه حکومت ته ور کړي وې مګر موږ چاونه لري تقریبا دا څه ګوري په جره دي مګر چا کارونه کې خاص نو په دغه خبره باید کوم سنې حکومت یا نړیوال څنګه ته سره دغه موږ دغه هغه کې استو سره په تاوده کې سره استو باید موږ خاص توجه وشي او توجه کې نو څه توجه وشي کار وشي نو چې خبرې بیا موږ سره په چې زاسوی یعنی کار نه تر سره شوی یعنی آی پی ایل شي نو څنګه چې بجې پات کیږي
په خپل ولسی خلکو د چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کړی دي تاسو په نظر اغل اقدامات چې لازم دی هغه تر سره کوي
یس کړه یس کړه سالي صاحب یعنی دغه خپل باندې مونږ تاسو نه زړه درکاو یعنی مونږ دومره اده پورې ورانه کوي چې څوک دین لاس پیږي دا مکو دا پر قانوني کار دی دا سوي زیات دي نو په دغه خپل سره دا بوخت وسی یعنی تقریبا د یو کار کیږي یعنی هغه باندې یو کې وګورئ چې مونږ د څه ټایرونو سوځو یا تقریبا څه نور اجنا سوځو چې هغه غیر د ځای تقریبا هغه ځان زیات دي پوره خپل په ترکو په من کار کوم کوم باګم یو څوک راځي موږ ته وایي دا څنګه لري ماګم پیګو شي دا څنګه لري خو مات بختانه موږ د شمن نو یو وطن ته کو وطن د شمن وایي موږ تاسو وطن باندې وړاندې تللی ساده صاحب موږ ورس درلو ده په بد وخت کې دا چې کار سره راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت ته څوک خاص توجه نه کوي په دا غو دا حکومت باید خاص توجه وکړي موږ زیربنا سره ورشي دي تقریبا خرچي او باندې یو څو هر ولایت دومره غلري ساده صاحب هغه تولیدات لري چې یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي ډېر ولایت کولا پیدا کیا ولایت بډې مخکې لاچی په تر خپل باید خاص توجه د حکومت کې ساده صاحب محترمه
احمد صاحب اوریدونکو ویل بغلان څخه نشغلی سلیمان خیل د شری ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول لوبولې د چاپریال په خرابۍ کې
د چاپریال مثلا وکن یو څه د اقلیم مثلا د چې ورستر بده مونږه وزپل کیغو ولر تر څنګه د چاپریال چې مونږ خپل په ژوند کوو بعضی فرهنګونه دي چې د خاري فرهنګ دا هم د نور د هم سره ټوک فرهنګ دا او د یو کلی کې په منځ کې څو ژوند کوي د غزي فرهنګونه دي نو دغه ته مونږ خپل په ملونه نه کوو او مونږ لکه څنګه دوستانو ویلې د دې فرهنګ د نمره اتول او پایس کیږي چې مونږه هوا ککړ سي او به مونږه ککړې کړو دغه د ځینې کلم دی وبډې د استفاده کړو هم د سي خاور ککړ کړو غیږ ککړتیا جوړ کړو نو د نور مشکلات خپل په چاپیریال کې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شان پیسو باندې نه حل کیږي دغه ته فرهنګ سازي په کار ده تاسو ګورئ نور هیوادونو کې ما غوړ زه د جاپان نه کته جاپان یو مختلف هیواد ده خو چې شاید زیات په فرهنګ باندې کار کړی ده مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي یو کس نه راګ نه وزي ټول خپل په کارو ته روان دي دا چې کار کوي د فرهنګ کار کوي خو په افغانستان کې متاسفانه تاسو ګورئ چې یو کخات تلار سے گوری چھے مختلف ناوا خلق خپل لاسپیکرونا یا دی بلنگونا چھے دی خپل سودا خرسولو لپارا کاری چھے اگر غیگیز کا کارتیا جوڑا کرش دا یا محیط تا یا چاپیریال در دیر زیاد زیانمن دا او خلقو تا پا خون خلق چھے اسپرتالون اسی گی یا پا شفاخانو کی اسی گی اگر تا یا سو تکلیف جوڑا یا خون خلق چھے مطلب لار اکی زیورا دی اوش تکلیف جوڑا همدی تی پا واقع کرتیا کزی دا اوس خار نراغ لما رستورانتونه دغه دغه سیار هوا ککړتیاوي چې جوړوي دا بعضې دا سره چې بعض شیان خرڅوي دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده. یو خو هوا خپله هم ککړه ده، نفوس زیات ده، د وسایل چې دي زاړه د موټرونو تګ را تګ ده صحیح څوک نه لري، هوا یې ډېره ککړه کړې ده. همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده. دغه تر څنګ خلک هم چې فرهنګ کې داسې کمزوري دي، فرهنګ یې صحیح نه ده، نو دا چاپیریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده. نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي. اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په هکله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي. خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دومره ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بال هغې نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني. نه کېږي چې میډیا له لارې یا د دې اعلامیې له لارې دولت وایي چې هوا مه ککړه وي. ښه، بیا اوس څنګه د دې پاتې هغې نه بعد چې د اعلامیه خپرېږي څنګه د دې سره تعامل وکړي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا هوا مه ککړی که نه ککړی. نو دې لپاره دې ضرورت لري چې بعضې اقدامات وکړي، جریمې دې تعین کړي دي تر څو خلک د هوا ککړتیا په پخ برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې. اوس نه وایم، زه خبر شوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ترې وباسي. نو دا د خیر اقدام ده. اوس څوک چې غلا باندې اوبه ترې استفاده کوي یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبه دي چې اوس له موږ کوم هلته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبه چې دي ترشي اوبه دي، هغه د چکلو اوبه نه دي. نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتې دي، همدغه اوبه هم راباسي او موټر پرې باندې میسي میندي، شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي. نو دا هم مصرفوي. او دغې تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه ځمې کې چې کوم واورې کېږي بارانونه کېږي دغه ته خندکونه جوړ کړي، دغه ته سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبه بېرته چارج کړي یا بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نه شو. دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي او په ځمکې کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي او قواعدات یا قوانین وضع کړي تر څو خلک باید دې چې پوه شول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک وساتي.
ډیر مننه. یو اوریدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زنګ وهلې دې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپریل ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو.
مننه. خدای دې خوشاله کوم کرم سلیم محمد سلی صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ به زستا سمې شمه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تعالی سمې مهرباني.
قربان سم یو سلام مینو ته وایم. کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړلې سالی سم محترم را به سم ډیر شایسته مو ووم ټاکلې د الله مقدر وکړه. واقعا افغانستان چې دی اقلیمي بدلون سخت ځپلې دي، یوازې افغانستان نه بلکې زموږ ګاونډي هغه هیوادونه چې مثال د خبرې اقتصاد یې سخت ځپلې. سالی سم محترم په دې کې زه نړیوال خپل په فکر نظر دی ته چې په نړیوال غونډې کې اکثره مثال د خبرې په هر کال دغه نړیوال اقلیمي بدلون غونډې جوړېږي، موږ افغانستان نه استازي نه بلې دي حالت موږ افغانستان خو دلته داسې پوه خلک نه لرو. سالی سم محترمه، دوی باید زموږ د افغانستان استازي هلته وغواړي چې څه خبرې ځینې زده کړي، یو لار ولیکي ځینې زده کړي. سالی سم محترمه، بلکې موږ تاسو وګورو دلته میلمنو هم ښه خبرې وکړي د بندو د سالی سم محترمه نړیوال پخوا دلته ډېرې ښه مرستې کولې. مثال د خبرې ځوم که اوس نړیوال د افغانستان سره مرستې وکړي، پیسې راواسي، دغه بندیزونه ایسته کړي، دلته غټ غټ بندونه جوړ کړي. مثال د خبرې د اوبو دپاره دغه سیامه خلک سالی سم محترمه وزه په داژینې کې وینم په هلمند ولایت کې چې بېوزلې کورنۍ زیاتې دي. که دغه بېوزلو کورنۍ لاسنیوی نړیوال مرسته سره وکړي، ځکه بېوزلې کورنۍ سالی سم محترمه زه په اشاریاتو کې وینم د سونګ توکي نه لري، دا بوټونه سوځي، پلاستیکان سوځي. مثال د خبرې دغه شان سوځي چې هوا سخته ککړه کړې ده د هلمند ولایت ته. دغه سیار ولایت مثال د خبرې هلمند ولایت نه د شوم سالی سم محترمه نومره نړیوال باید چې په افغانستان کې خپل زیار وباسي، ځکه دا یې بېوزلې ملک دی که پاکستان که افغانستان. افغانستان سختو جګړو ځپلې دي او د میلمنو سمون سالی سم محترمه یوه دغه پوښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي، که اوکراین دي مثال، که فلسطین دي، که لبنان دي، پهکې دا غټې غټې سلایو کارېږي، دا بارتي مواد کارېږي، آیا دغه مثال د خبرې په دا اقلیمي بدلون باندې یو بد اغېزه لري که نه لري؟ دا یو پوښتنه که میلمانه را جواب کړي.
ډېر مننه. دا پوښتنه به ښاغلی اڅکزای ځواب کړي چې ډېر وخت خبرې نه دي کړي. اڅکزای صاحب، د همدغه پوښتنې څخه به را پیل کړو.
په دې کې شک نشته چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه مځکه تخریبوي، چې هغه فضا تخریبوي، چې هغه داسې انفجاري مواد دي چې په هغه کې کیمیاوي مختلف مواد سپارل شوي وي، په هغه څه کې نو دا طبیعي خبره ده چې د هغوی اثرات نسبت نور څه بیا البته زیات وي.
تاسو وګورئ دغه کم شان چې هوا خرابې کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزمن دي دا څو کټګوري څو برخې لري ځینې موضوعات ځینې د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد دي چې هغه یوازې ځمکه تقریبا یوازې اتموسفیر یا د مو شکم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات او اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم په هغه کې ځمکه شامل ده هم په هغه کې هوا شامل ده او هم په هغه کې د مختلف شانس د یو بو داس نور نو په دې برخه کې ځنی به هغه غازات چې د کمیتان پر کې درول لري او داس نور چې هغه مستقیم پورتکیجی اتموسفیر ته پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخره هغه تخریبي چې هغه د جلا مل کې سیستم المر وړاندې مستقیم زمکه تپریدي او پر ځمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د اقلیم په بدلون کې تغیر راځي نو په ټول کې ځینی هغه مواد چې هغه په انفجاري موادو کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقې ته ځان رسوي یعنی داسې مواد سره کې شامل چې مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبت تاثیرات نورو ته زیات وي اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي هر جمعی کل چه جمعی سی گرد غبار زیاد وی خود دا گرد غبار اوزون تتاوان نرسی کرسیم پا دیکی با دیر کم افیسدی چه رسی ولی میتان او دست نور دسی به غسته چی بیا آغا دیر موزر دی آغا مستقیم اوزون ترسیج چه اوزون که بیا التا دغا رمسکی تخریب منسکیش بلاخره دغا چه اقلیم بدلون رمسکیش او دارنگ تسراتی دا چیج خوب پا طول که په دا کوم نړیوال کانفرنس کې بحثونه کیږي یو موضوع د یو جانب څخه یادونه وسی خو مستقیم کته مستقیم د سیاست د نه شاملي د هوا نوم نه اخلي ولیدا یادونه دلته ډیر کیږي حتی نن هم په دې کانفرنس کې دا بحث وسو چې دا کوم وسنۍ اختلافات یا کوم د وسنۍ جګړې چې په دنیا کې روان دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر اوسه ډېر زیان کړی دی او اقلیم بدلون په یا ډېر تخریب کړی دی یعنی د اقلیم بدلون په برخه کې ډېر اغیزې باندې کړی دی دا چې یو یادونه اوس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیا یا بل څوک یا بل څوک یا بل څوک دا سیاستي بیا په سیاست کې شاملېږي او بیا مخالف لوري ورته سلامت شي نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی
مننه د پروګرام وخت کم پد د نشاغلي مو دقیق مخ کې یادونه وسو چې د 4 اپریل په کاکړتیا کې ګڼ مسایل رول لري تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي مرکز ګرمیان خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي کوم اقدامات کوي چې د 4 اپریل د کاکړتیا یا د اقلیمی بدلون مخنیوي وربندې کوي
صالح صاحب موږ په ورځني ژوند کې یا د انسانانو دغه اوسنۍ د ژوند رویه او ژوند څخه مختلفي موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو دا انرژي کله کورو د ګرمولو لپاره وي که د اخلي پخلي لپاره وي که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي یا د مؤسساتو یا اداراتو یا کمپنیانو خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموعه کې د چاپیریال تخریبي په دوه ډوله باندې یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو د انرژي هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل لکه ډبرو سکارو تیل او ګاز دا مسایل دي خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریزه غازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې د غازات په طبیعت کې ډېرو کچه ډېریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي
بله
نوره دنیا نوره نړۍ پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي پاکې انرژي کومه انرژي ده هغه مثلا لکه برېښنا ده هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکې انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته یا که چېرې په دوم قدم کې
بله.
زهر ده که ده گاز انتشارات کم دی یو وی زیاتر کوشش کنی تو دیس انرژی نه استفاده او
چی دیره مننه شغلی مدقیق مننه د ژوند رنگونو پروگرامو له ازادي راډیو واوریدنن مو په دې پروگرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په باب خبري وکړه د دې پروگرام ملمنه و د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغه راز د چاپریال ساتنې مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون د نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسگزای لوریدونکو هم مننه چې ځینو زنګ را وه او دغه بحث یې تر پای را سره واورید
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 4 20 22 12 24 0